اسد يم د دې سات خبرونه ته خراغلې د خبرونه د ولایت په ولایت پروګرام ته ځنګړې شوی په دغه ونی کې دغه باس پکتیکا ولایت ته ځنګړې شوی چې ورسته به اسمت ساروان تاسو ته وړاندې کړی خو اوس خبرونه د امریکا او پاکستان بهرنیو چارو وزارت پر افغانستان خبري کړي. امریکا هغه افغان محاکمه کوي چې په ترهګریزو جرمونو تورن دي او روسیه کې د منشوي الکولو څخلو له امله ولس کسه مړ شوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وینډي شرمن د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره کتلې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن په یو اعلامیه کې ویل چې هغه شرمن او خغلی قریشي د افغانستان پر روان وضعیت د سیمې امنیتي حالاتو او دوه اړخیزو اړیکو باندې بحث کړی دی. په اعلامیه کې ویل شوي چې هغه شرمن د پاکستان ستاینه کړې چې له افغانستان د امریکا او نورو هیوادونو د ادباو په ایستلو او هم په سیمه کې د امنیت د راوستلو لپاره هڅې کړې دي. د قریشي په حواله راغلي چې امریکا او پاکستان د افغانستان په تړاو یو فکر لري او پاکستان د افغانستان له نوې ادارې تمه لري چې دا منه او ټیکاو د راوستو ترڅنګ د ټولو افغانانو د ژوند د خوالي لپاره کار وکړي. وینډ شرمن بیګا اسلام آباد ته رسیدلې ده. میرمن شرمن پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې هغې له شاه محمود قریشي سره ولیدل ترڅو د افغانستان راتلونکي او د متعدالاتو او پاکستان ترمنځ د مهمو او اوږدمهاله اړیکو په اړه وغږېږي. لدی مخکې د امریکا سفارت د پاکستان د ملي امنیت له سلاکار موید یوسف سره د هغې د بیګانۍ لیدنې په اړه یوه لنډه اعلامیه خپره کړې ده. د امریکا د عدلی د امریکا د متعدالاتو د عدلی وزارت وایي یو افغان چې د 2008 کال د سړي تښتونې له تورونو سره مخ و اوس په نورو جرمونو هم تورن شوی دی. حاجي نجیب الله چې د سړي تښتونې د نورو تورونو د رسیدګي لپاره تیر کال له اوکراین امریکا ته انتقال شو پرون پر امریکایي ځواکونو د بریدونو تور هم پرې ولګېد. د متعدالاتو د عدلی وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي چې په نجیب الله باندې نوې دعوه په افغانستان کې د طالبانو د قومندان په توګه د هغه کارونه دي چې لامل یې دی په بیلابیلو ترهګریزو جرمونو تورن بلل کیږي. نجیب الله په دې تورن دی چې د امریکا د دریو عسکرو او د هغوی د افغان ژباړونکو په وژنه کې لاس لري. د عدلی وزارت په تورن پاڼه کې دا ادعا هم شوې چې نجیب الله یا د هغه لاس لاندې کسانو د 2008 کال په اکتوبر کې یو امریکایي هلیکوپټر هدف ګرځولی او نسکوره کړی ده. د اسوسییټډ پریس د راپورونو له مخې د نجیب الله وکیل د نویو تورونو په تړاو له څه ویلو ډډه کړې. تمدا نجیب الله د اکتوبر په 15مه د نیویارک په فدرال محکمه کې حاضر شي او د جرمونو د ثابتېدو په صورت کې به په عمري بند محکوم شي. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس ویل افغانستان د هوا یا ځمکې لارې د خلکو د خوندیستلو هلو ځلو ته دوام ورکوي. هایکو ماس دا خبری پرون پنجشنبه مخکې تر دې چې 212 نور افغانان په یو چارتر الوتکه کې له پاکستان جرمنی ته ورسیږي په یو بیان کې وکړي. د دغو کسانو له منځه به 40 تنه نورو اروپایي هیوادونو ته ولاړ شي. په همدې حال کې امریکا، جرمنی او بریتانیا وایي چې لا یې هم ګڼ شمېر ادبا په افغانستان کې پاتې دي او هڅه کوي چې ژر یې وباسي. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې په راتلونکو اونیو کې به د کسانو د ایستلو لپاره نورې لارې پرانیزي. او بهرنی خبرونه دادی چې چارواکي وایي په روسیه کې د منشوي الکولو څخلو له امله د مړو شویو خلکو شمېر 12 تنو ته لوړ شوی دی. د دې سیمې پولیس وایي چې د اورسک ښار یو اوسیدونکی چې د ژمې په ورځ په دې تور ونیول شو چې په خپل کور کې په غیر قانوني ډول شراب جوړول او درې نورې د سیمې په پلورنځیو کې د توزیع کولو په تور نیولی دي. د ملي تحقیقاتو کمیټې سیمه ییزې ادارې یوازې د درېو شکمنو کسانو د نیولو خبر ورکړی دی. په ورته وخت کې د سیمیز والی مطبوعاتي دفتر وویل چې د الکول د څښلو په اثر 3 تنو د مسموم کېدو راپور ورکول شوی و چې د هغوی له ډلې 12 تنه مړه شوي دي. له دې وړاندې راپور ورکول شوی و چې 14 تنه مړه شوي دي. په روسیه کې په کورونو کې د جوړو شویو الکولو د څښلو له کبله د خلکو د مسموم کېدو پیښې عموما کیږي. په کورونو کې جوړ شوي الکول ارزانه وي او هغوی چې په پلورنځیو کې اوتکا په لوړه بیه نشي رانیولی په کور کې جوړ شوي الکول اخلي. ورسته خبر دا چې نن او سبا د چک جمهوریت پارلماني ټاکنې تر سره کیږي چې کان داسې وخت دی ټاکنو کې ګډون کوي چې اوسنۍ صدر اعظم او کاندید آندری بابیش د هغه د تجارت او بهرنیو جایدادونو په تړاو له ګڼو پوښتنو سره مخ دی. وړاندوینې ښیي چې بابیش او د هغه ګوند آنو به مخ کې وي، خو د رایو له اکثریت ګټو شاته بلل شوی. د بابیش دوه ملاتړي واړه ګوندونه کیڼ اړخې سوسیال ډیموکرات او کمونیست ګوند ښایي کافي څوکۍ ونه ګټي چې په پارلمان کې پاتې شي. دا چاره د دې لامل شي چې آنو ګوند د خیاړ کې ملتپال ګوند سره ائتلاف وکړي.
ولایت په ولایت له آزادي رادیو سره
د ولایت په ولایت خبرونه درنو اوریدونکو، زما اسمت ساروان، سلام منو منی. د خبرونه د طاهر روشن په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او نن پکتیکا ولایت ځانګړی ده. پکتیکا د پکتیا، خوست، غزنی او زابل ولایتونو او د غرز بلوچستان او قبایلی سیمو ترمنځ پروت دی. دا ولایت 9402 کیلومتر مربع مساحت لري. مرکز شرنه ده. په تیرو کلونو کې د پکتیکا د خلکو یو لوی ستونزه دا و چې لارې بندې دي، خو اوس چې طالبان واک ته رسیدلي لارې پرانیستې دي، امنیت هم په نسبي ډول ښه شوی دی. مګر یو شمېر نورې ستونزې پیدا شوې دي. د افغانستان د نورو سیمو په شان په پکتیکا کې هم بیروزګاری ډېره شوې، اقتصادي ستونزې هم زیاتې شوې دي، روغتیایي مشکلات د نور افغانستان په شان په پکتیکا کې هم تر پخوا ډېر شوې دي. نور مسائل هم شته چې پروانه خبرونه کې به خپل درنو ملمنو سره مطرح کوو. دوی به په اړه نظر څرګند کړي. د پکتیکا د ولایتي شورا پخوانی غړی عبدالغنی پکتین، همدارس د خپلواکو ژورنالیستانو د اتحادیې مشر سیف الرحمن شهاب او د پکتیکا یو فعال ځوان عبید الله سراوزوال زموږ ملمنه دي. تر دې دمه پورې یوازې ښاغلی پکتین ټلیفون ته ځواب ویلی دی. ښاغلی شهاب او سراوزوال ته انتظار چې ټلیفون ته ځواب ووایي. تاسو اوریدونکو په تیره بیا د پکتیکا اوسیدونکو ته هم څو شیبې وروسته د ټلیفون شمیرې اعلانوو. هیله ده چې ټلیفون به وکړئ، نظر به څرګند کړئ او خصوصا هیله ده چې د پکتیکا اوسیدونکو به ټلیفون وکړي. ښاغلی عبدالغنی پکتین، تاسو ته هرکلی وایم.
سلامونه روشن صاحب، تاسو ته ټول درنو کډرمن اوریدونکو ته او دراډیو ملمنو سره زوال صاحب او شاد صاحب خپل نیکی د سلامونه وړاندې کوم.
کورم ودان مننه پکتین صاحب. د طالبانو له وخت رسیدو سره د افغانستان په اکثر سیمو کې امنیت ښه شوی دی. تر د پخوا غوندې به می چاودنې جګړې نشته، همداراز لارې پرانستل شوې دي. لدی انکشاف د پکتیکا خلک څومره راضی دي او څومره خوشاله دي؟
مننه روشن صاحب، تاسو ته معلومه ده موږ د پکتیکا په کوم کې و چې دل چې موږ د ورسوالو لاري لکیرو اصل سو کلونو راځي چې د امنیت طالبانو لخوا تړل شوی دي. لاري فرانسېږي امنیت او جس کوي ده دا ځکه کوي چې طالبان وخت ورسېدل خود به خود امنیت خوشو، هغه یعنی امنیت طالبانو خراب کړی وو، اوس امنیت دې ته خوشو، ځکه مشکل نشته.
بله، یعنی اوس ټول لارې پرانیستي دي. په خو غزنی ته چې به د پکتیکا خلک تلل، د اندړو په سیمه کې لارې بندې وي، که به پکتیا ته تلل په فکر کوم په سورمت کې لارې بندې وي، اوس دا مشکلات نشته.
بالکل روشن صاحب، لکه څنګه ستاسو یادونه وکړه، له غزنی تر خرنې پورې د چار دیوال په سیمه کې د اندړو د غزنی د اندړو په سیمه کې لارې طالبانو لخوا تړل شوې وي. هغه پوخ سړک په بلډوزر باندې په بل مخ اړول شوی وو، څوک چا تک نه تک نه شوای کولای. او همدارنګه له ګردیزه وخواته زرمت ولسوالي متک سړکونه طالبانو په لاس کې وو. هغه څو وارې دولت هڅه وکړه چې دا سړک پاخه او اساسي ډول جوړ کړي، خو ونه توانېده. ځکه طالبانو ډېر زیات قوه لرله په زرمت کې، دولت ونه توانېده چې هلته یا سړک تیر کړي یا د دې سیمه امنیت وساتي. ولې خوشبختانه اوس امنیت څه وایي؟ داسې طالبان له دې ځای لرې شوي دي، هر څه شوي دي، اوس امنیت هلته خود به خود تامین شوی دی.
ډېر زیاته مننه کوروادم. زموږ بل میلمه ښاغلی عبید الله سراوزیوال هم دا اوس د ټلیفون له لارې را سره دی. سراوزیوال صاحب، تاسو ته مرکلی وایم. ک تاسو دې پکتیکا سلامت اوسئ مننه که تاسو زموږ اوریدونکو ته وایئ چې اوس چې ښاغلی پکتینا مرته اشاره وکړه امنیت ښه شوی دی لارې خلاصې شوې دي د خلکو مشکلات څه دي په پکتیکا کې نور کوم مسایل ډیر زیات د دوی لپاره مهم دي چې توجه ورته پکار ده
لمړی خو د ازادۍ راډیو ټولو اوریدونکو ته ورسره څنګه کې درنو میلمانو په پکتین صاحب ته تاسو ته ټولو تخنیکی همکارانو ته نیکې هیلې او سلامونه وړاندې کوم په پکتیکا کې لکه څنګه چې پکتین صاحب یو څه اشاره ورته وکړه رښتیا هم چې امنیت په خوا په پرتله پوره د ډاډ وړ ده او هغه ستونزې چې په لویو لارو کې یا په نورو برخو کې موږ درلودې په لارو کې د ماینونو د ویره همدارنګه د جنگونو ویره دا ټول لمنځه تللی خو لا هم ځینې ستونزې داسې ستا چې د نوې حکومت یا د نوې نظام پر اتک سره یو څه زیاتې شوې دي لکه د توکو بیو که څه هم دا د افغانستان په سطح عمومي ستونزه ده د توکو بیې لوړې شوې دي دلته اکثره خلکو هغه کسانو چې په دولت کې دندې اجرا کولې هغوی معاشونه نه دي اخیستي هغه د اقتصادي ستونزو سره مخ دي د معلمینو په شمول د معلمینو تقریبا په تیر نظام کې د دریو څلورو میاشتو معاش ځنډیدلی و اوس یې هم معاش ځنډیدلی نو دوی له سختو ستونزو سره لاس و ګرېوان دي همدارنګه بلخوا ډیری د پکتیکا خلک په نورو هیوادونو کې مسافر دي یا په رخصتیو راغلي دي دلته ویزاوي او هغه ټیکټونه یا هغه وخت چې رخصتي دی راخستي واغ تر وخت تیر اسوله دوی ته پروازونه بند دي دوی هغه څه چې له ځان سره راوړي وو د شپږو میاشتو یا د یو کال لپاره چې دلته به پرې گزاره کوي تر هغه وخت زیات واوښتو نو دوی هم په اقتصادي برخه کې لستونزو سره مخ دي او ځینې بیا هلته په هغه کې بند پاتې دي په نورو ملکونو کې هغه هم نسی کولای چې دلته خپل هیواد ته یا خپل ولایت ته راستانه سي همدارنګه د بانکونو لوی مسله ده یو څه وخت مخکې خو ټول بانکونه بند و خو اوس په پکتیکا کې یوازې عزیزی بانک خلاص شوی ده برانچ هغه هم یوازې 20,000 افغانۍ په نه کې یو کچا تور کوي تر دې ذات نسی ورکوای افغانستان بانک او کابل بانک چې ډیری ماشونه دولتي مامورین نه ماغو لارو اخی دا هم لا بند پات دي دا دغه لوی ستونزه ده ورسره څنګه دی وچکالی لامل هم ځین ستونزې را ولاړ دي چې او بو کمی سوي دي د خلکو هغه پسلونو یا په زیرت باندې بد اغیز کړی دي نو دا عمومي اغلوی ستونزې دي په پکتیکا کې
لسه ډیره زیاته مننه کورودن پکتین سب په ځینو ولایتونو کې دغه شکایتونه بشته چې مثلا طالبانو سره لدی چې عفو اعلان کړی ده خو ځینې کسان شاید په خپل سر ځي هغه کسان چې په پخوانی حکومت کې کار کوي خصوصا امنیتي کسان هغوی تعقیبوي کورونه تلاشي کوي او ځوروي په پکتیکا کې داسې پیښې شوې دي او کنه
مننه سروان صاحب بخښنه سره چې یو څه ته په عمر باندې سوي ما سروان صاحب د روشن صاحب مخه سوي
پروانه کې نه پروانه کې
زه په هغه چې نه هم پوه سوي په دې شک نه سره چې طالبان او مشران او لکه محمد حسین اخوند او ملا یعقوب مجاهد طالبان د تېر څه پیغامونه کوي چې دسې په موږ چې عمومي اپه اعلان کړی دې اپه کې باید څو خلک شامل وي او لچا تر ظلم ونی شي ولې بدبخته مې په پکتیکا په بخښلو ولسوالۍ کې به تاسو خبر یاست چې پندل شل ورځې مخکې څلور نفر په ډېر بیرمانه ډول په شهادت ورسول شو او کپچی په دې پیښه کې طالبان لاس نه لري بل څوک دا کار نشي کولای بل څو ورځې مخکې د امنیت ملي یو کارمند د خیر کور په سیګانی کې کې د کاکیپ نامه باندې ښکلې ځوان و دام په شهادت ورسول شوی ده په دې سیمو کې مثلا اوس محمد حسین اخوند فرمان ده چې موټر باید چاته ورنی کې شخصي کوروت باید څوک د تلاشي ونی کې ولی بدبختانه زموږ په دیني ولسوالۍ کې پکتیکا کې د خلکو شخصي موټر به وڅېږي او طالبان ورته ویل چې دا موټر باید تاسو موږ سره وړي دا خلک شخصي خط ولري شخصي دا موټر اخته وي دوی هغه حساب نه وکړي بلکې خپل فکر خپل کار مخ بوزنی هغه خپل مشر یا د محمد حسین اخوند فرمان ته او د ملا محمد یعقوب مجاهد هغه خبرو ته دوی ورته پیغام رسولی ده. هغو ته داسې غوږ نه نیول کېږي لکه څنګه پخوانی ویل کېدو. له دغو شیانو سرغړونه کېږي په اکثره ولسوالیو کې. مثلا ما درته وویل چې خلک ته څنګه ویل کېږي، له چا سلا غوښتل کېږي، له چا موټرسایکل غوښتل کېږي، له چا شخصي موټر غوښتل کېږي. ځینې طالبان ځینې خلک هرته دسې پلانې باندې داسې عریضه وکړه چې موږ دا سړی راټینګ کړو. یعنی مختلف داسې غیر قانوني کارونه د امارت د اصولو سره خلاف دي، هغسې کارونه روان دي. موږ مشرانو سره چې موږ خبرې کړي لکه پکتیکا والي محمد عیسی یاسین سره موږ ځینې ملګرو خبرې کړي دي. محمد عیسی یاسین اطمینان ورکړی چې دا کار به نه کېږي، ولې بدبختانه بیا هم کېږي.
بله ډیره زیاته مننه کوربدن سروزیوال صاحب. تاسو مخکې ویل چې بیل وړي شوي دي او له بلې خوا د خلکو د اخیستو یا پیرودوس کم شوی دی ځکه چې معاشونه خلک نه لري او کاروبار هم خراب شوی دی. بی ولې لوړې شوي دي؟ خلک څه وایي؟ یا په پکتیکا کې چارواکي څه وایي چې ولې باید لوړې شي؟
مخکې له دې چې ستاسو ځواب ته راسم، د پکتین صاحب د خبرو په تایید به لږ څه ووایم. دا خبره رښتیا هم ده او ځایي خبریال په صفت رښتیا ده چې پکتیکا کې ځینې داسې پیښې سوي دي. خو یو شی دلته بل هم موجود ده چې تیر نظام ځینو کسانو د پخواني دولت یا وسلې یا موټرې د ځان سره ساتلې. حتی په ځینو ولسوالیو کې داسې سوي دي چې په جای د دې چې دغه وسلې مهمات هغه ته تقسیم ورکړي، امارت ته تسلیم کړي، په جای هغوی په خپلو خپلوانو په خپلو ولسوالۍ په خلکو باندې ویشلې دي. نو دا ډول راپورټونه بیا طالبانو ته رسیږي او هغوی د هغه د پخواني دولت ټول وسایط او وسلې د ځان حق بولي او د ځانې بولي، نو دا راټولوي. نو یو مشکل دلته هم دا موجود ده.
او د موټرو په برخه کې باید نو مخکې کوم دغه موضوع څه نورم وشاربو. نو د مخکې پکتین صاحب ویل چې د خلکو شخصي موټر هم دوی اخلي په زور تریوړي.
په دې برخه کې یو موټر چې د وکیل صاحب نادر خان د کورنۍ څخه موږ معلومات ترلاسه کړي دي چې د هغوی څخه یو کرولا ډوله موټر وړل شوی. نور داسې خاص چا چې دا موټرې نه دی وړلی شوی. ځینې مالک مخکې سوې شاید پخوانیو موټرې له ځان سره ساتلې وي. موټرې خو پېښه خو کمې کېږي، خو د ارګون په ولسوالۍ کې دا یو عامه خبره وه چې هلته چې کومه څلور سوه نه سوه څلور کې وه هغوی هغه خپلې اصلي په ځایي خلکو وویشي. نو دا خبره طالبانو تم ورسېده. طالبانو هلته دا پلټنې بیا لږ زیاتې کړلې.
اوس د بایو په ارتباط مو څه ویل؟
د بایو که څه هم دا په نوي نظام یا دولت پورې اړه نه لري، د بایو لوړېدو درې مهم علتونه دي. یو علت د ډالرو لوړوالی ده. دلته ډالر د افغاني او کلدارې په مقابل کې ډېر لوړ لاړو او تجار سی هغه شی به پرون په یو ډالر رانیو په یو سل شپېته به ورته تمامې دو. خو اوس ورته په یو سل اتیا کلداری مطلب تمامې ځکه ډالر جګ شو. همدارنګه کرایه هم جګ شوه ځکه د تیلو بی د ډالرو سره لوړې شوې. هغه کرایه هم تجار په توکو ورچي په دې وجم به پورته ځي. درېیم علت یې دا ده چې پخوا دلته یو شمېر تجارانو دا شکایت وکړو چې موږ باندې ګمرک زیات شوی ده. خو موږ کله چې د ګمرک په اړه څېړنه وکړه، پخوا یو ډول وایي ګمرک اخیستل کېدو. وایي ګمرک په دې معنی چې کله به د انګوراډې په دروازه باندې موټر را داخل شو، هغه به چې وتلل شو نو لس تنه به و. چې لس تنه به و نو د تلې هغه به ورته شاوخوا پنځه تنو پرچه جوړه کړه، معامله به یې سره وکړه. نو بیا به هغه د پنځه تجار د پنځو تنو هغه ګمرک تاویل او بیا به چې دلته ګمرک ارګون ته راغلل، په ارګون کې به هم په هغه اجناس مې په پارچه کې ورته ولیکل چې په هغوی ګمرک کم راځي. نو تجار به د دولت څخه ګټه کړې وه. هغه اوس چې موږ وینو هلته په ګمرک باندې یاور په دروازه باندې مکمل وزن لیکل کېږي او مکمل دغه ګمرک په صحیح ډول اخیستل کېږي. د پخوانۍ لایحې سره سم یعنی دوی مکمل ترې هغه کوي. خو به یو څه هغه شخص
لیکن لیکن سره زوال صاحب طالبان ویل دي چې ګمرکی تعرفه ټیټه کړې ده او څه چې تاسو وایئ چې دوه او درې ځای ترې اخیستل کېدل خو بیرته مغه قصه شو او په خو دوی دایدام لري چې اخازه به هم وي او په ډیرو مواردو کې به هم دولت ګمرکی تعرفه اخیسته او هم به طالبان و اخیسته
و دا خبره واقعیت و چې طالبانو اخیسته او هم بازار اخیسته خو د ګمرک مشتمره معلومات کړي د دولت په وخت کې به مطلب لس فیصد چې د شخصي جیب ته ولاړل نو د ګمرک د دولت هغه 50% عواید به دوی ورته کم کړل یعنی دوی به ور سره معاملې پړ وکړه او یو لک براکل نو 50 به واید ترې واخیستل دغه سی اوس طالبان د تجار سره معامله نه کوي هغه چې څنګه څومره وزن وی او څومره کوم اجناس وی د غوی په سر هم هغه غمره ګمرک ترې اخلي ځکه تجار ته دغه شی ګران تمامه دی او بل دا و چې د ورګون ولسوالۍ خلکو په ګمرک په برمل کې نه ورکاو بلکې دوی به چې په ورګون کې ورکاو بیا لدې څخه خلکو یې سو استفاده وکړه تر ورګون به استعمال دا ورسه اول ته به لګټو موټر وکښته کو پوړو موټرو کې به شهرونو ته انتقال او چې دا به د ګمرک انتقالې دو نو دا هم به یو باندې یو ډول تاثیر وو
ډیر زیاته مننه خو لدې معلومی شي چې باید عاید زیات شوی وي نو ماشونه باید ونه ځندېږي لکه دوی بیا هم ماشونه سی ورکولې په هر حال پکتین سه په دې اړه ستاسو نظر څه دی
کاروان صاحب د توکو په قیمتي کې یا د شانو د بای پر وروالي کې مهمه خبردار دي سرحدات باندې هغه شان چې موږ واردوو هغه د قیمت راځي ان تر ټولو مهم شی چې د لارو خلاصون د کچې په لارې خلاص شي دا کار څو د شانو قیمت ور شي دومره ډېر نه لوړيږي او د لارو بندک چې دل څه په خار کې خلک لستونځو سره مخامخ کیږي مثلا کدي ورځ ضرب وږي وړه یو څوک غواړي هلته 500 موجود وي نو 500 چې موجود وي اسمان دې غو قیمت پورته دي
بله صاحب ډیر مننه مخې تر دې چې اوریدونکو ته ورشو او ټلیفون نمبر ورته اعلان کو سره زوال صاحب یو بل پښتنه مل تاسو څخه د تعلیمي وضعیت څنګه دی شوانځي فعال دي په ټوله پکتیا کې پکتیکا کې
شوانځي فعال دي خو مال کمخ اشاره سي ورته وکړه چې معلمي او تماش نه در کړل سوې ته پینځو په اکثر ول سوالو د لپینځو تر دویو میاشتو د معلمینو ماشونه ځندېدلې دغه کار په د کرایز بهر باندې بد اغیز کړی دي استادان ډېرې دندو ته نه حاضرې دي موږ استادانو سره خبرې کړې هغه وایي چې موږ لا اوس هم په دې شک یو چې ماش را کول کیږي او کبن را کول کیږي او هغه موږ په خوانی ماش برا کړل سي او کبن سي را کړل او بل د دوی د ستونزو لامل چې ماش نه لري ځینی شخصي کارونو ته مخه کړې هته د استادان ستاسو هغه روزانه کوي نو هغه وجه باندې دوی غیر حاضری دي استادانو زیاته سوي ده او د دې په زده کړیز بهیر باندې بد اغیزه استا نور شوانځي تقریبا په ټول ولسوالیو کې د شاګردانو په مخ خلاص دي خو د استادانو د معاش د نشتن لامل په زده کړیز بهیر باندې دا ستونزه پیوته ده د ماری پریاست 13 ورځ دا ډاډ ورکړای وو د معلم دی ورځ په پیغام کې چې موږ ډیر زر معلمینو ته نه یوازې وسنۍ مشکور اتلوم کې دولت کین چې کوم ماش ځندېدل یا غور کوو نو خو بیا هم معلمین هغه سي لکه په خوا به شوونځو کې حاضر ولاو دکړې به ځکهونکو تور کولې هغه سي ځلن شکی
بل ډیر زیاته مننه اوس هم تاسو درنو اوریدونکو ته د ټلیفون شمیرې اعلان او البته لاندې خبرتیا ورسته چې قلم او کاغذ تیار کړئ او مشته ټلیفون وکي د خبرونې ملمانه مې دی عبدالغنی پکتین چې د پکتیکا د ولایتي شورا په خوانی غړی دی او د غرض ژورنالیست او فعال شغله عبد الله سراوزوال لاندې خبرتیا ورسته د ټلیفون شمیرې اعلانو
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري
د ټلیفون شمیرې د 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 بیا ویم 00 400 12 12 15 01 بلش میره ده 00 400 12 12 15 01 00 400 12 15 01 او د سکایپ له طریقه م کولای شئ له مر سره تماس ونیسئ. زموږ د سکایپ پته ده radio.azadi دا به ډیر اسانه طریقه وي، خصوصا که څوک انټرنیټ لري. له مر سره د سکایپ له طریقې د تماس ونیسئ چې هم اواز واسي وي او هم اسانه له مر سره ارتباط نیولی شئ. اوریدونکو د ټلیفون لاري لرو خبرې وکړئ.
السلام علیکم. خیرت جوړه.
سلامات اوسئ. مهرباني کوئ له کوم ځای خبرې کوئ؟
پکتیکاته خبرته
شاسه مهرباني.
نو ما دا سوال است طالبان هیڅ واکم نه لري، نه هیڅ اختیار لري، نه یو شی لري. ټول پاکستان پلاکی پاکستان لاڅه
ولې داسې فکر کوي؟ تاسو کوم نه خلیدلې ده؟
نه کومدل د طالبان ورته د ډاکټر کبال پاکستان ته یو سلام پاکستان ته راشه پاکستان ته.
آیا تاسو له ولایت نه چی وړي دي؟
و ولې نه جوړې زموږ د پکتیکاته عمر لور سوال کې هر شی یوړو.
ښه سیده، مننه. دا په دې موضوع به هم له درنو ملمنو سره خبرې وکړو. داسې اداوی په ټولنیزو رسنیو کې هم ډېر شوې دي چې مثلا د شکین دی اډي اکثره وسایل پاکستان ته وړل شوې دي، کبار شوې دي، ځینې عکسونه هم خپره شوې دي. خو د دغو عکسونو صحت او تر اوسه پرې تایید شوی نه دی، یعنی مستقل او خپلواک منابعو په دې اړه څه نه دی ویلي، لیکن داسې اداوی ډیر شوې دي. بل اوریدونکو لرو ځان راو پېښنې آزادی رادیو.
السلام علیکم. زه شاه مظلوم یار د پکتیا ولایت خاص سره د ټلیفون پر لیکم.
مهرباني کوئ مظلوم یار صاحب.
ما خو دا غشته حکومت څخه چې دا غوښتې پر چوکې ناسې دا غو څخه مې دا خله ده، دا تجارانو څخه مې دا خله ده چې وروره د تدی باندې یو نسنامه ولري، او بل هغه تجاران چې ډیر وخت په همدغه تجارت کې تیر کړی وي هغه اصول قانون مقررات تعین شي، هغه پر ځان عمل کوي. د خلکو په غربت او په مسکینۍ په شیز د خلکو سره شته نن کې کوم تاس په نارغه تجاران چې اوسه په خپل تجارت پیل کړی، هغه د خلکو په غربت او په بیوزلۍ نه پوهیږي. هغه ته څه نو څه غل کیږي؟ موږ دې یو خوا جنگ د پولیس د بلې خوا غری بې د پولیسو هیڅ شل کاله کیږي چې موږ نه جل کیږو. دا د تجارت باندې مثبت بدلون د لپاره کار وکړي. موږ سره د خاوو څخه مداخله د تیبات د ملت په درد دردمن سي. دا د تجارت باندې د سعودي خلکو تورو شي چې موږ د خلکو څخه جپان نه کوو، خلکو ته اقتصادي ځان نه رسو، د خلکو زړونه باید خپل کړي. دلته دا حکومت تاسو په خلکو ته تطابق کې جوړ کې، د خلکو په دیو دواز له ځوانان پر کار کړي.
درست مننه. سلامت اوسه. ستاسو نظر واوریدل شو. وبګورو چې بل اوریدونکو مو څوي آزادی رادیو ده ولایت په ولایت خبرونه او د خبرونه پکتیکا ته زنګړې ده. مهرباني کوي.
سلام علیکم. عبدالبصیر د ننګرهار څخه.
مهرباني کوي عبدالبصیر صاحب.
روز د دلک مونږ ګورننګرار کې هر ورځ دې یو یو پیخانی هر ورځ یو مړی پیدا کیږي. نو زمونږ د امارت اسلامي خدا غوښتنه ده چې تاسو دا مړی مکوي او تاسو باید ولس امینه ورکړي، دولت جوړونه غټي او دند شي.
بله عبدالبصیر صاحب، ټلیفون مو هم قطع شو خو د خبرونه پکتیکا ته زنګړی ده. کله پکتیکا په ارتباط سره مهرباني وکي او کله چې د ننګرهار نو بطرغه بیا کول شي تماس ونیسي. او رښتیا هم په ننګرهار کې پرلپسې د مړو د پیدا کېدو یا د ځوانندو مړو خبرونه خبري شي. بل اوریدونکو له روزان راو پیژنې آزادی رادیو. مهرباني کوم.
السلام علیکم. ورخه جوړې پیری.
سلامات اوسئ. مهرباني کوي.
زه هدایت یم مې دال شار خبرې کوم.
مهرباني کوي هدایت صاحب.
دا ورور مخکې وویل کړي فکر و چې د افغانستان کبار ټول پاکستان ته روان او طالبان د پاکستان خلک دي. سعید هم څه ویل کنه؟
بلې هم څه ویل. خو تاسو خپل نظر څرګند کړئ. تاسو بل هم دې په اړه خبرې مکوي.
ورور زه دې ما خپل نظر هم دغه ځای تر ازي وروره. ورې ما نظر هم دغه ځای تر ازي. چې دا یو لک یو نیم لک نه پاره خارج شو بوتل له افغانستان سرمایه بوتل له دا چیرته لاړل؟
صحیح
یہ جواب تو کور کوي دا اصل کال چې دغلته د غادری پیډای کې سولې دا چا ډای کې کړی
نو سید خو دلیل نسو خیر دې مننه دا خو دلیل کړي نشي کې او چا غلط کارو کو بل دې هم غلط کارو کې جواب په غلط کار خیر اوس په ورشو خپل درنو ملمنو ته لمړی پکتین صاحب تاسو مهرباني وکي ک اول دې وشکالی موضوع بم پریشتو دې کبار په موضوع خبري وکي په دې اړه په ټولنیزو رسنیو کې خصوصا فیسبوک کې په ځلونو عکسونه خبره شوې دي داسې عکسونه چې په غو کې لیدل کېږي چې نظامی وسایتو وسایل ویجار شوی دی او په موټرو کې بار شوی دی او بیا دا هم ورسره لیکل شوی دی چې دا وسایل پاکستان ته وړل کیږي د کبارد په توګه دا ایداوی څنګه دی
مننه سروان صاحب دا ایداوی ټولې درست دي زه غواړم تاسو دې تفصیل ډول باندې ځوابونه درکمه په پکتیا کې مثلا د پاول خو دې پکتیا په سیمه کې د زرمت سیمه ټول پوسټي تاسو کول شوی دي سامانونه وړل شوی دي خرانی تیار کی اوس نه راوتلې ده خلکو د قرارداد ورکړل شوی ده د واج خو د امریکایانو یا سرحدي پولیسو دین ځایونه چې وو په وو ځای کې هغه خاني دړي یا دړو کوټې چې امریکایانو خو اکثر د ځایونو جوړ کړی چې هغه دړو کوټې وي هغه کوټې د پوسټي د اکثر شین یو چاته قرارداد ورکړل شوی دي اغه خلک خرڅوی به شمالي جنوبي وزیرستان یا دی دی برملالار یا دی ګوملالار په پټه یا خره طریقانه د دقیق شکل سره چې دا چور روان ده
bale او دا معلومی شي نه چې څوک دا کار کوي
ما په دقیق شکل سره چې دا د طالبانو دني کسان دا کار کوي کتم د پکتیکا والی په دې موضوع خبر کړای د زمونږ ملګرو خبر کړای د غیب هم زمونږ خبره اخته ده دین جایو کې دا اوس باندې بند کړی دي دا شان بند کړی دي ولی اوسم په دین جایو کې دا چې اوس باندې دا کاچاک روان ده ځکه طالبان څنګه چې په خوا د امیر المؤمنین فرمان عمل کوي دوه هغه اوس نه عمل کوي د امیر المؤمنین فرمان ده چې څوک باید کوټ داخل نشي چې موټر وان نخلي چې کوټ باید داخل نشي ولی دا یې فرمان سره بیان د دین خلکو کوروت خلک داخليږي موټرونه اخی کلاشنکوفونه اخی شخصي کلاشنکوفونه اخی یعنی هغه پرمان څنګه په خوامل کې دو څنګه په خوا یو نظر وو هغه چې اوس نه ده په پکتیکا کې د دې شک نه ستو څنګه ستا په څه خرڅوي دي د دې ډېر خرڅوي دي د نو اوس په نه خرڅوي دي دا چې بیا چې دي یعنی د څه چې په سرات باندې دي دي یعنی د دې ولې خرڅوي دي کار چې ته ولر کیږي د افغانستان د اصل دراول کیږي که خارج ته ولر کیږي خرڅوي دي یعنی خرڅ یو لوی
تاوان غیر قانونی کار ده بله ډیر مننه کوروادن او سره سوال صاحب مظلومیار صاحب د نرخونو په اړه شکایت کاوه چې وای نرخنامه نشته او د ول سوداګر هم سوء استفاده کوي به رحمی کوي او قیمتونه لوړ کړی دي څه وای ستوي ته
مشکو په پکتیکا کې مرکز شرانه کې او نږدې شاوخوا ولسوالیو کې چې کتل دي دلته ډیرې ټوکو ته د شاروالي لخوا نرخ نوی نرخ نامې ورکړل شوی دي چې په غوي کې ځینی بای اتراتې چې سوي هم دي لکه د غوشي بای راټې ته سوي ده او ځینی هغه ټوکی چې له خارج ناراضي هغه شاید لږ لوړ شوی هم وي نرخ نامې شتون لري دکانداران هم کېدای شي ځینی وخت سوء استفاده وکړي لدی موقع څخه ګټه واخی اگر سامان زکه په بازار کې د ټوکو کمخت ده خلک د ټوکو له کمخت سره مخ دي او کله چې د ټوکو کمخت راسي بیا د دکاندار پر خپل خوشه خرڅوي او د اومده یا د دکاندار هم او د ټوک فروش یا یو شای چې خرڅوي مين نو دوی بیا وایي چې اسیم په دکان کې شي مشته بیا لوړی دي مشته قیمته کې زینو کوي خرڅ کو اغه کلدار سلاست راځي عدالت ذکر د ډیرې راکړ ورکړ په کلدارو ده نو دی وای چې کلدار بیا د ډالر په مقابل کې ورستر بلې خرابې په زاید دي دي موږ ګټه او نقصان کوو ځکه ځینې شیان شاید دکانداران په خپل خوشه هم خرڅ کوي یعنی په خپل سر ورته نرخ وټا کې د ډالر او کلدارو دغه او ته په کتو سره د توکو کمښت په کتو سره دا ستونزه زته دوام دا شتون لري
بله ډیر مننه پکتی صاحب. په پیل کې مو په امنیت خبرې وکړې چې امنیت په نسبی ډول ښه شوی دی، لارې پرانستل شوې دي. آیا داسې کومه پروژه هم په دې دوه میاشتو کې اجرا شوې یا داسې کوم کار شوی دی چې په سبب باندې خلک ووایي چې دا د طالبانو پر امنیت سربیره د خلکو لپاره هم اقدامات پیل کړي دي؟
مننه. طالبانو له خوا خو موږ د زرمت سړک خبرې په تاسو سره ویلې وې چې زرمت کې طالبانو سړک چارې شروع کړې، یعنی شغلې پې واچو یا اوار کو. او زما نیوکه په دې ځای کې چې دا سړک خو یو میاشت یا دوه میاشت مخکې د جمهوریت په پوښت کې پوښ او اساسي ډول جوړېدو، که طالبانو د دې څخه نه وایي چې موږ په دې ډول اوارو، دا سړک اوس پوښ خو، یعنی دوی که دا سړکونه جوړوي یا اوس سړک پې اچوي دا باید یو کوي او چا انسانم باندې کې، ځکه هغه په تلویزیونه مخکې ته دا په خاوه اساسي ډول جوړېدو خو بینه پیښو.
بله. او د سړکونو د جوړولو لپاره به شاید یا د لوی پروژو لپاره شاید ډېر پیسې مون لري، که په دې اړه وایي چې ځینې پروژې له قراردادیانو سره مخکې فیصله شوي وي او پیسې هم قراردادیانو ترلاسه کړي وي، هغه پروژې بیرته اوس کار پی روان دی او کنه دی؟
لوغه خو جناب سروان صاحب تاسو معلومه ده د افغانستان جای د افغانستان په فرمایه کنګل سو، دلته اعتماد نشته، باور نشته، رسمیت نشته. هغه کارونه چې خو په قرارداد وکړ چې یو یادین خلکو قراردادونه اخیستي وو، هغه خلکو هیڅ لور رسمیت نه معلوم تر څو چې طالبان او رژیم پر رسمیت ونه پیژندل چې زما فکر دا پروژه به هیڅ کار ونه کړی.
بله ډیر مننه. او سر زوال صاحب، د روغتیایي مسایلو په برخه کې که خبري وکي، د افغانستان په ډیرو سیمو کې روغتیایي مرکزونه کلینیکونه اغیزمن شوي دي، ځکه چې مرستې ورسره کمی شوي یا بيخي درېدلې دي. په پکتیکا کې اثر څومره دی؟
مخکې ده چې تاسو جواب ته جواب وایم، د پکتین صاحب د خبرو په تایید یا د هغوی چې کومه پوښتنه تاسو وکړه چې پکتیکا کې هغه پروژې چې پیل وې نیمګړې پاتې شوي دي، هغوی کارونه نه ولې نه دي پیل شوي. رښتیا هم په پکتیکا کې ډېرې پروژې مش داسې درلودې، لکه د پلتو بند د تړلو پروژه یا د ځینو نورو سړکونو پروژې وې یا د تعمیرونو پروژې وې، دا نیمګړې پاتې دي. مش څومره معلومات کړي دي نیمګړې پاتې کېدو وجه دا ده چې لکه څنګه چې وصول دي دغه پیسې په دوه یا درې کېشته هغه قراردادي شرکت ته ورکول کیږي. نو شرکتونو هغه یو کومه ایسه کار چې کړه هغه کړی د خطر اوسه دا ډاډ نه ده ترلاسه کړی چې دغه نور کار چې موږ به یې کوو دغه پیسې به څوک راکوي، ځکه ډېرې پیسې دلته ډېرې پروژې د ایشا بانک لخوا وي، نړیوال بانک لخوا وي. نو کاغه ورته بیرته هغه پر پیسې شروع کې شاید په هغو پروژو کار پیل شي. راځم د تاسو پوښتنې ځواب ته چې کلینیکونو کې په پکتیکا کې کله چې پخوانی نظام له منځه لاړو، نوی حکومت یا امارت رامنځته شو، ډېرې بدې اغېزې په کلینیکونو په ځانګړي ډول وکړل، ځکه د کلینیکونو کې د اکثرو روغتیایي کارکوونکو معاشونه ځنډېدلي ول. د هغوی په هغوی کلینیکونو کې اکثره هغه توکي چې دوی به ترې کار اخیستو روغتیایي توکي هغه هم وځنډېدل. نو په یو شمېر سیمو کې ځایي خلکو له روغتونونو سره حتی امرستي شروع کې، لکه ځین ولسوالیو کې قومي مخاور یا ځوانان راځکسو د بسپنی یا د چندی پر کمې ټولې کې او هغه کلینیکونو ته ورکې چې تاسو هغه خپل خوراکي مواد یا خپل ځین شیان ضرورتونه په پرکې سترسو د مؤسساتو معلومات کیږي. په پکتیکا کې او شپې مؤسسې دغه کلینیکونه اکمالول د نړیوال بانک په مرسته. نو دلته په خواند دي مؤسسې ریکارډ دومره خوندور نه و، دی په هغه پیسو کې هغه د ډالرو په وخت کې کلینیکونه هغه څنګه ول اکمال کړي، لکه څنګه یې قرارداد کړای او لکه څنګه یې د دوی ژمنه ولا د هغه وخت کې هم د کاروختای کارکونکو ماشونه له خند او ځند سره مخول، او اکثره کلینیکونو کې به دوایان نول درمل بنول داشیان بنول
هغه وخت کې ستونزې دوی درلو دي. خدا ورته لا شه بهانه په لاس ورغله چې موږ باندې پیسې بند دي. خو پرون موږ داسې معلومات تر لاسه کړل چې بیرته د څو میاشتو لپاره لامدغه مؤسسه سره قرارداد شوی او مؤسسه بیرته ځین ورختونونو ته خپل اکمالات یا خپل ځینې شیان شروع کړي دي. نو لدی چې داسې معلومیږي چې روغتیایي وضعیت شاید بیرته ورو ورو شاړخ ته ولاړ شي. که څه هم په مرکز کې په دې باندې ډېره ستونزه موجود نه وه د پکتیکا شای مرکز شرانه کې، خو ولسوالیو کې خلک له ګڼو ستونزو سره مخ ول او مخ دي اوس هم.
ډېره زیاته مننه. او پکتین صاحب، د پکتیکا په ځینو سیمو کې، خصوصا په فکر کوم چې په برمل ولسوالي کې او انګور اډې په ساحه کې، دلته په پوله کې یو څه لانجې وي. د پکتیکا خلکو شکایت درلو چې پاکستانی ځواکونه دې خواته مخته راغلي دي، اوس دغه مشکل حل شوی دی؟
اروان سے مننه. ډیر ښه پښتنه ته ډیر ښه پښتنه وکړه، ډیر ښه موضوع ته اشاره وکړه. زه یو موضوع غواړم تاسو ته مطرح کړم، او تاسو که په عمومي پروګرامونو کې دې موضوع ته اشاره وکړي ډیر ښه خوندوي. کې تاسو خبرې چې پکتیکا په ترو ورمومي ولسوالي کې وجه د بلوچستان خلکو د کمردین د سیمې خلکو له پنځورو د رایې کې هرتال کړی دی یا احتجاج کړی دی. دغه سرحد باید رسمي شي. د مشرف وخت دغه سرحد رسمي وو، ولې بدبختانه دغه لار بنده ده او دلته کیس نه ده ورکول شوی. یعنی دغه هغه ستونزې رسمي باید راپورته کړي، ځکه یې پکتیکا په ټول سوالیو بازارونو کارو سر پیدا کیږي، خلکو ته کارو سر پیدا کیږي، او همداشان د کمردین تر ژوب خلکو ته کار پیدا کیږي. او دوهمه موضوع چې د سرحد سیمه کې موضوع ده، په برمل کې موږ سرحد باندې ډېر زیات ستونزې لرو. په دې برمل لاته د افغانستان په خاوره کې ځینې خلکو شناخت کارتونه اخیستي دي، او پاکستان هڅه کوي د دې خوا ځینې خلک یې خوا ته جلب کړي او شناخت کارتونه ورکړي، تر څو د برمل خلک دا ومني یا دا وایي چې موږ د پاکستان خلک یو. ولې خوشبختانه د برمل خلک ډېر کلک خلک دي، کتم ډېرو خلکو ته شناخت کارتونه تبدیل شوي دي. خو دوی هم اوس هم د برمل خلک اقرار کوي شناخت کارتونه په دې باندې تبدیل کیږي، دا خلک د پاکستان د ملاتړ یا د پاکستان د غوښتلو غږ پورته کړي. ولې ډېر خلک خپل وطن پېژني، خپل وطن ورته معلوم ده. یعنې د برمل په سیمه کې په سرحد باندې ستونزې شته، خو د افغانستان خلک رښتینی دي او تر یخوا خلکو زورور دي.
بلې، په همدې ساحه کې آیا ازغن سیم تیر شوی دی او که نه دی تیر شوی؟
بالکل تیر شوی دی. یو موضوع ډېره مهمه موضوع ته تا اشاره وکړه. ما کتم په 2500 کیلومتر فاصله کې افغان تیر شوی د برمل هغه سیمه د کله افغان کار په تیر شو. د برمل خلکو څو وار یا ته وکړه دغه تار راټول کی او د شپې دا تار کورونو
سره. یعنی تار په کومه ساحه کې تیر شوی دی؟ تاسو فکر کوئ چې د افغانستان په ساحه کې تیر شوی دی او کنه په ډیورن کرښه تیر شوی؟
نه نه، په ډیورن کرښه تیر شوی دی، خو د برمل او د شکین خلک ډیورن کرښه نه مني. هغه وایي چې لرم وزیر دی، برم وزیر دی، شمالي شمالي وزیرستان او جنوبي وزیرستان وزیر دي، برمل وزیر دي. ولې ما په منځ کې کار تیر شي؟ یعنی د برمل خلکو دا میړانه کړي د څو وارې دغه کار وش کوي. حتی د پاکستان حکومت مجبور شوی د شپې له مخې په دې کار باندې بتوی لګولې دي. په بتوی لګولو سره هم دا کار شکېدلی ده، او په دې شک نسته چې پاکستان حکومت 30 کیلومتره پوری 30 کیلومتره زیات د انګور اډې سیمې ته نږدې شوی ده. دغه سرحد چې اوس تور شوی دا سرحد خو 100 کیلومتره دی وانه خواته وو.
بله، ډیر مننه. اوس په بیا ورشو اوریدونکو ته
طالبانو څخه مې دا غوښتنه ده تر څو خپل ځانونه اصلاح کړي او نړیوالې پرسنه تو پیژني. کدا چې ونه کې مونږ لوی ناورین سره مخ یو، وړو پښتاک ضرر روپې دی والا کوم وسر ټکیږي نو ټول مخدق زیرو زبرته.
تاسو له کوم ځای نه خبرې کوئ؟ ځان مو راوم نه پیژندو. خیر، تلیفون مقطع شو. بل اوریدون که لرو، ځان راو پیشنه آزادی رادیو خبری وکی. مهربانی سر، مهربانی ستاسی آواز رازی. سلامت و سی. مهربانی بله، ستاسی آواز سره ډیر شر و شور هم دی. ادامه ورکې خبری وکې یو څه ژر.
ورو
ډیر مننه متاسفانه ستاسو आवाज واوریدل شو. خیر د ګرانی مسله له ټولو ولایتونو سره ارتباط لري. زموږ ملمنو په پیل کې هم ملمنو مخکیم خبري وکړې په ما کوشش کوو چې د پکتیکا په اړه په ځانګړي ډول خبري وکړو په دې خبرونه کې. او شدار چې د پکتیکا خپل سیدونکو ټلیفون وکړي مهرباني کوي. مهرباني کوي آزادي رادیو
بول. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهرباني صاحب
څنګه پکتیکا ولا د برمل سره نه تاسو سره پړی کوم.
مهرباني.
خو بل خبره مې دا کول چې تاسو کوم باغ سره روان دي دغه پاره مو مشر سره تفصیل درکو دلته د بارډر سره نږدې شاوخوا سیمه کوم.
درست. ښه صاحب نو وایست څه وایست؟ مهرباني خپل خبري وکي.
فل حال د طالبونو پر اتاک سره خو اته مشکل نشته چې کوم جنگ جګړې د ختم شوی دي. وایي چې مشکل نشته خو لري چې د اقتصاد په اړه کې لږه څه مشکل ده چې وکړي مګر نشوي دي. نور اته مشکل نشته او موږ دلته ګرځي هر خوا ته درېمي.
مخکې زموږ ملمویل چې ستاسو په ولسوالۍ کې پاکستان خپل شناختی کارتونه خلکو ته توصیه کوي، تاسو خو بنې اخیسته؟
نه 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 دا مشکل نشته. اته مشکل نشته چې چا چې شناختی کارت وي دلې دلې چې تذګره وي اتله شي خپل خلکم او په بارډر باندې غاسته مشکل شته دلې دلې خل نشته تل چې کوم مخته ورډونکو خبره وکړه هغه څه مشکل نه لري، هغه څه اصلي خبره نه ده.
سمه ده، مننه چې ټلیفون مو وکړو. اوس به ورشو بیا هم خپل درنو ملمنو ته. لمړی پکتین صاحب تاسو تبصره وکړئ دی اوریدونکو په خبرو باندې. یو اوریدونکو ول چې د ترقیمتونو پورې ول چې طالبان باید ځان اصلاح کړي چې نړیوالې په رسمیت وپیژني. څه ډول اصلاح ستاسو په نظر د دوی منظور به څه وي؟ چې څه ډول اصلاح باید طالبان په ځان کې راولي چې په نتیجه کې نړیوال افغانستان د طالبانو حکومت د افغانستان د حکومت په توګه په رسمیت وپیژني؟ او د دې په باور البته د ډیرو نظر داده چې کچرته داسې وشینو په قیمتونو په ټولو وضعیت به تاثیر ولري.
مننه سروان صاحب، دا ډیره مهمه او ښه خبره ده. ټول یوازوال دې په انتظار دي چې طالبان باید دومره نرم شي نړیوال ټولنه یې پرسمه او په ځینې او درسمیت او په ځندلو کې ټول نړیوال ټول یوازونه شرایط یا شرطونه او ځای کې د طالبان باید دا کار وکړي او څو یې موږ پرسمه او په ځینې مثلا طالبان اوس په دینو سیمه مثلا او د مثلا وزیر د دوه ځکو وزیر وایي چې تیرو شلو کلونو کې 400 په پاره غټي وي دا د 40 سره نه برابر دي. دا یو ډیر غیر منطقي او ډیر بد خبره ده. په دې ادبیاتو بخش کې د ادبیاتو د کابل پانسن د ادبیاتو یو ماسیل یم کچې د لماتر په ادبیاتو کې څوک باس کوي زه له وزیر دی حدیث سره د ورو زکو وزیر سره باس کوم. ځینې شان چې طالبان وایي هغه ډیر غیر منطقي دي، ډیر نامناسب دي. یعنی هغه تیر شروع کړو چې ځینې خلکو په چانده یا په خوات یا بازارونو باندې پانتونونه ویل دي هغه ډیر بې ارزښته ډول کتل شوی دي. او طالبانو د قطر په پریکړه کې له نړیوالو سره ژمنه کړې ده چې موږ به د ښځو حقوق مراتبو. او د چال کې کابل کې موږ ته معلوم ده موږ په دغه پروګرامل کې کار کاوه. موږ ورګنایمل ته ټول بدوختانه هغه ښځې یا هغه خوندې چې موږ سره کار کاوه وته اجازه نه ورکول کیږي. په ملي ټلویزیون کې یو ځوان ته اجازه ورکول کیږي، یو ښځې ته اجازه نه ورکول کیږي. یعنی دا هغه شان دي چې خلکو خبري واقعیت او طالبان دغه شانو څخه سرغړونه کوي. یعنی طالبان که چیرته د طالبانو حکومت کې په بدوختانه شتون دي تر پخوا زیات شوي دي. دا کوم ویندویان چې د دوی غیږي هیڅ ستونزه هم نشته. ولې په حقیقت کې بیا ستونزې شته کله چې میدان ته راوځي بیا ستونزې شته. نو د خلکو خبرې په جای دي، د خلکو اندېښنې ټولې په جای دي. ځینې ستونزې شته چې طالبان به د هغو سره څنګه چې په خبرو کې ای په عمل کې هغه څه ندي.
بله ډیره مننه. مخکې یو اوریدونکو ټلیفون وکړو چې ولې یو لک نفر چې هغه دی د هیواد سرمایه و دا وی ستل. خو د تاسو د وزیر صاحب سرګندونو ته اشاره وکړه چې وزیر په دې سترګ ورته وګوري نو ولې باید لاړ نشي او تر اوسه پورې څه مقرری چې دی هغه ټوله دی ملایانو دی یا قاریان دی چې مقرری شي چا چې پانتون ولبسته وي هغه ته ځای نشته په پکتیکا کې څنګه سره سوال صاحب کڅام نن په کابل کې دی یو بانک ور یو رئیس یو ډاکټر وټاکل شو چې په بانک تاریخ ډاکټرا درلوده اما اکثره مقرری چې تر اوسه پورې په کابل کې کیږي یا ملاوی یا قاریوی په پکتیکا کې څنګه
څروان صاحب محترم دغه په پکتیکا کې هم په د ریاستونو پر راس کې یعنی په مسولیت کې رئیسان چې کوم دی یا د رئیسانو معاونین چې کوم دی دا د طالبانو خپل خلک دی لکه تاسو شهر ورته کملا او تا کاری او دا کسان دی نور کوم مرشد څومره ګرځېدلې دی په هني ریاست په ستیامه ریاست حتی د ولایت مقام په دې ټولو کې ما خواني مامورین هغه
یعنی اخو په خواني پات دی یعنی دوی څوک ټاکلې دي ما سوال دا چې دوی غیر ملا او غیر قاری بل څوک ټاکلې دي هغه خو په خواني پات دی ټوله خو نشي بدلې دی دومره ډیر خو به فکر نه کوم چې ملایان او قاریان هم وی چې دوی مقرر کړي
دا سې د رئیس یا د معاون په صفت دا څوک نه دی ټاکلې چې هغه دی لملا ورې خواته یا ډاکټر یا انجینر یا کومبل زده کړې کړې وي پر ریاستونو په ساته د امریتونو په ساته یا د ریاستونو د ماوینونو په ساته چې کوم کسان دي هغه د طالبانو خپل کسان دي
نو فکر نه کوي چې کدغه سي یو وضعیت وي یو څوک به ولې تعلیم کوي ولې به لوړې زده کړې کوي فکر نه کوي چې هغه خلک به مایوس شي
مایوس خو تبن کیږي ځکه چې هغه کسان چې لوړې زده کړې کوي هغه مش په ټولنیزه میډیا فیسبوک باندې ګورم وسم د مایوسی اظهار کوي دوی وایي چې موږ دغه د زده کړو نتیجه چی شي زوا خو دغه ستونزه دیواز په پرتله په خوا موجوده و په خوا بم د سی یو د ماستری کس په ګرځې دو ماستری به کړي و پر سړک په ګرځې دو خو یو د واسطې والا یا یو د پیسو والا بچ پیسې ور کړي و هغه به
لیکن په ورستیو کې کوم فکر وی اکثره خلک اکثره دغه سي پوسټونه هغه کسانو ته ورکول کېدل چې دی وی آزموینې لاري به ورسېدل یعنی آزموینې به ورکول
او آزموینې کې مډیر کې سي وي په ماغه آزموینې چې دوی د ورته اصلاحات اداري ویلو هغه کوم کسان سي دوی ټاکلی او دوی ماش به کم اس کم یا ډیر ته 15 درې خوب دی د میاستي مساری په دوله کو تر رسیدل اما غو دغه کار کاول سي 10 کسان به انتخاب ول چې هغه څوک به وړ او مستحق به هغه به دي پیسو دي نو ور کړیا دي واسطه دي نو چې څخه پاتې او څوک به چې پیسې ور کړوي دا پکتین صاحب شاید د پکتین صاحب هم څو اړ په دې شانو کې امکان ور کړای دا په مشو په پکتیکا کې د دې شایدانو چې هغه اداره چې په دې نامه ګمارل شوی چې امتحان به اخلي او وړ کسان بدن دوته ګماري هغه به اکثره د دې کې پیسې واخیستل او د هغه کسان بیمار
پېټل یعنی تاسو وایئ چې دا اوسنۍ حالت شته چې به پیسو راغلي دي رشوت نه دا ورکړې هم دغه خلکو مستحق یاست تاسو
نه مجدا نه وایي چې اوسنۍ وضعیت دا سم ده مجدا نه وایي چې د پوهنی د ریاست یا د ستامیر ریاست لپاره دی یو ملا وټاکل سي مش بلکې وایي چې د پوهنی ریاست ته ستامیر لپاره باید یو ډاکټر ټاکل شوی وایي چې ترسو اغه شاو شپو هیزي چې د ستونزې ارتیاوي چې شایدي اغه څنګه دغه اداره اغه کی مخ کی یوسي مولا شاید په دې نسې په دومره لکه څومره چې ډاکټر کوی زه هم
ډېر مننه دې لپاره چې وخت کم دی کافي سو پم دې برخه کې خبرې هم دومره پکتین صاحب د زراعت په برخه کې که خبري وکي مخ کې دی وچکالی یادونه وشو او پر ورستیو کې د جلغوزو د صادراتو په لاره کې هم خندونه پیښې وې دي او پکتیکا هم یو لوغ ولایتونو څخه ده چې جلغوزي په کې کیږي په دې برخه کې د پکتیکا د خلکو مشکلات څومره دي
ډېر مننه سروان صاحب لکه څنګه تاسو خبره وکړه په پکتیکا کې جلغوزو یو کیلو اوس په څلور سو دي یعنی د جلغوزو قیمتونه ذکر راټیټوي چې خلکو سره پیسې نه ست جلغوزي څوک نه اخی تجارتونه بند سی دي او څنګه چې تجارانو په خوا تجارت لاسرسي لارو هغه لاسرسي اوس نه لري یعنی دا ټول ستونزې د موږ خلکو ته ولسته رسیږي. خو به د جلغزو یو کیلو ګرام په 800 یا 900 کلداري وو، پکتیکا کې اکثر وخت کلدار چلیږي، ول بدبختانه اوس 300 کلداري دي. یعنی د خلکو اقتصادي وضعیت دومره خراب شوی ده چې یو څوک په بانک کې 1,000,000 افغانۍ ولري، هغه په ټوله میاشت کې 80,000 افغانۍ ایستلای شي. یعنی بانکونه دوی ته پیسې نه ورکوي. دا جلغوزي ته ډېر وړې دي چې د خلکو سره پیسې نشته.
او دا به د پیسو مسله نه وي، دا به د صادراتو مسله وي چې په خوا چین ته تلل اوس د صادراتو مشکل پیدا شوی دی.
مننه سره سره ټول سره لازم او ملزم دي. مثلا اول خلاري ټول بند دي، د ټول افغانستان لري بند دي، صادرات نشته، واردات هم ډېر کمزوري دي. ولی لخلګو سره پیسې نشته چې جلغوزي واخی. کچې د لخلګو سره پیسې وای دا جلغوزي هر څومره لري بند دي 15 پال میاشتې بعد هم خلق د درو سو یو کیلوګرام په 300 واخی. دا یو کیلوګرام شپږ سو افغانۍ بند دي، شپږ میاشتې وروسته هم خرڅولای شي. اوس دا که شپږ میاشتې وروسته د خلکو یل د سمه د لاري بخلاص شي، خو بدبختانه اوس خلک دومره امکانات نه لري چې دا جلغوزي واخی.
یو مخ تر دی چې د چین لار ورته خلاص شي او هلته بازار ورته پیدا شي، د پکتیا او پکتیکا او خوست ولایتونو اوسیدونکو به وزیرستان ته یا پاکستان ته جلغوزي وړلې، هلته به خرڅولې. اوس دا کار نه کوي.
مننه سروان صاحب، ډېر ښه موضوع ته د اشاره وکړه. ما مخکې له تانه یو غوښتنه وکړه د یو سرحد یو اوسیدونکي پات باندې چې د پاکستان د کمردین په سیمه کې کابل او کراچی بندر درې سوه کیلومتر له تورخم وانه نه افراد نږدې ده. یعنی دا سره تر اوسه پورې تړل شوی ده. په کمردین خلکو مظاهره کړي که دا سره خلاص کېدای شي د دغو سیمو اقتصادي وضعیت او دا شیان هم په مناسب قیمت هلته هم ورسیږي، راوم رسیږي. یعنی کله کمردین سرات خلاصي 1 کیلومتر ولده په کابل کې دوه افغان کلداري وي. که چېرې د کمردین سرات خلاصي یو کې شل یو کې غولبه کېدای چې په کابل کې په 1000 افغاني وي، اوس 2200 افغاني دي. د کمردین خلک په دوره کې کی مظاهره کړې ده چې دوی غږ نه پورته کړای. د کمردین په سیمه کې اوس کلاسې پلا لجوب لا کوشلا سره د کمردین خلک ولار تړلې دي چې پاکستان حکومت باید اجازه ورکړي.
ډېره مننه، سلامت اوسې. ډېره زیاته مننه ښاغلی عبدالغني پکتین د پکتیکا د ولایتي شورا پخوانی غړی، او همدارس ښاغلی عبیدالله سروزوال ژورنالیست او مدني فعال چې په دې خپرونه کې مو ګډون وکړ.
تیزیر کتله نشم با بلاله با